دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روژې مقدس میاشتې د پیل پاړه په امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ولیده. د سپینې ماڼۍ لخوا جاري شوی په بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس ټرمپ ویلي دی چې د نړۍ لکونو مسلمانانو ته دغه مبارکه میاشت دا فرصت برابروي چې روژې ونیسي، عبادتونه وکړي، قرآن ولولي، د نورو سره مرسته وکړي او په دې ډول خپل ایمان تازه کړي. هغه زیاته کړه چې دا ټول کارونه سوله، خواخوږي، مینه او نورو ته احترام په ډول د لوی اقدار سره یو ځای دي چې اسلام تبلیغ کوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې مسلمانان د جمعې په ورځ لومړی روژه نیسي. په سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د منځني ختیځ په ډیرو هیوادونو کې د روژې میاشت ښکاره شوې چې د هغې وروسته د جمعې په ورځ د لومړۍ روژې اعلان وسو. په پاکستان کې هم د پنجشنبې په ورځ دولتي هلال کمیټې غونډه وسوه او د دې ادارې مشر منیب الرحمن اعلان وکړ چې د هیواد په یو ځای کې هم د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او د شنبې په ورځ به لومړۍ روژه وي. خو په پېښور کې د قاسم خان جماعت مفتي پوپلزی ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د روژې میاشتې په اړه څو شهادتونه ترلاسه شوي دي او د جمعې په ورځ به لومړۍ روژه وي. د روژې میاشتې په رسېدو سره د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په موخه به په امریکا کې دینی مراکز او جماعتونه تړلي پاتې وي. دینی عالمان وایي که څه هم خوش نه دي، خو د ټولنې د حفاظت لپاره خلک باید طبیعي لارښوونې په پام کې ونیسي. د امریکا د ورجینیا ایالت په سپرینګفیلډ سیمه کې د مدینه جماعت امام جمال کاکړ امریکا جخته ویل چې د دینی مراکزو تړل کېدل د دین خلاف کار نه دی، بلکې د ځان او ټولنې ساتل فرض دی. په امریکا کې د ایسټر په نوم د عیسویانو او د پاسورو په نوم د یهودانو مذهبي ورځې هم د کرونا له کبله خلکو په کور کې ونمانځلې. ولسمشر ټرمپ وایي له دغه بندیز څخه وروسته اوس به وکتل سي چې امریکایي چارواکي د روژې په اړه څه فکر کوي. امریکا کې څه باندې 2100 جماعتونه به د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه په روژې میاشت کې هم تړلې وي. د امریکا د بارانو چار وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ په چین تور ولګوي چې کېدای سي د غیواد د کرونا نوي وایرس په اړه د نومبر په پیل کې لا خبر وو او ویلي چین په دې اړه شفافیت نه دی ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بارانو چار وزیر زیاته کړه چې بیجنګ د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه په وخت سره نړۍ خبره نه کړه او زیاته کړې چې هغه د نړیوال روغتیا قوانین تر پښو لاندې کړل او تر وی میاشتې پورې د یو انسان بل انسان ته د وایرس د انتقال په اړه راپورټ ورنکړ تر څو چې د چین په ټولو ولایتونو کې دغه ناروغي خبره سوه.
The first cases of this were known by the Chinese government in maybe as early as November but certainly by mid December and they were slow.
د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې له چین غوښتي چې د واشي ژوو د خرڅلاو بازارونه دي وتړي. د رويټرز خبري اژانس د راپورټ لمخې مایک پومپیو د واشي حیوانانو د بازار او د دې حیوانانو څخه د ساري ناروغي او منشا پړې په اشاره وویل چې امریکا له دغه واده غوښتي چې د واشي ژوو د خرڅلاو بازارونه دي د تل لپاره وتړي. د دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د روغتیا په نړیوال سازمان باندې انتقاد کړی او ویلي وو چې دغه سازمان د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه د چین اطلاعات نه دي څېړلي او حتی چین ته د سفر کولو ممنوعیت یې هم اعلان نه کړ. په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس د وبا له وجې د پنجشنبې تر ورځې پورې 1,00,420 کسان مړ شوي دي. په ټول نړۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 4,560 کسان مړ دي. د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې د تیر کال د دسمبر راهیسې چې دغه وایرس په چین کې خپور سو تر اوسه د 2.6 میلیونه څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په امریکا کې دغه وایرس تر اوسه 1,00,100 کسان مړ کړي او دا تنیم لکه څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. او د امریکا ولسی جرګې د پنځشنبې په ورځ د 403 اقتصادي مرستو لایحه تصویب کړه. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس له وجې تجارتونو په دې ټینګار کوو چې نور مرسته دې هم ورسره وسی. ولسی جرګې په دې اړه په اکثریت رایه ورکړه او سنا له مخې له دغه لایحه تصویب کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ټینګار کړی دی چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد ته باید ژر نوره بیړنۍ مرسته ورکړي او ویلي چې هغه به ډیر ژر دغه لایحه لاسلیک کړي چې قانوني بڼه ولري. دغه لایحه په داسې حال کې منظور شوې ده چې 4.4 میلیونو نورو امریکایانو هم د بیکاری د بیمو ادا کړي ده. اوس مال په امریکا کې د مارچ د میاشتې راځي شپږ اعشاریه شپږ میلیون امریکایان بیکاره سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. افغان حکومت، ملګرو ملتونو، امریکا او نورو په څو وارو پر طالبانو ژغ کړی چې په افغانستان کې جګړه ودروي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قطر له امیر شیخ تمیم سره په تلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید په جګړه کې کمښت راولي. افغان حکومت وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې تر هوکړې وروسته بریدونه زیات کړي او هر ورځ پر افغان ځواکونو په لسګونو بریدونه کوي. په دې باره کې حکمت سروش راپورټ چمتو کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر له امیر شیخ تمیم سره په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو پر کمولو ټینګار کړی. سپین ماڼۍ وایي چې دغه دوه مشرانو همدارنګ د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د آزادولو پر ارزښت هم خبرې کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي، په افغان حکومت وایي چې دغه ډلې له امریکا سره د سولې تر هوکړه لیک امضا کولو وروسته بریدونو ته زور کړی، خو طالبانو تر اوسه د خپلو بریدونو د کمولو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې واځ په تیرو 40 ساعتونو کې طالبانو په لسو ولایتونو کې بریدونه کړي او له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شکیل سوي.
برخلاف توافقنامه سال حملات تروریستی طالبا علیه مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه دارد. طالبا همچنان به خشونت دست میزنند و نیروهای امنیتی و دفاعی در چارچوب حالت دفاعی فعال در هر 24 ساعت ده ها حمله طالبا را دفع و خونسا میکنند.
د طالبانو لخوا د بریتون زیاتوالی او د بندیانو پر سر د افغان حکومت او طالبانو اختلاف د سولې بین الافغاني مذاکرات له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي، هغه څه چې باید د دواړو اړخونو ترمنځ باور زیات کړي وای.
متأسفانه چې دلته په هغه میکانیزم باندې کار نو سو یا عمل نو سو لکه څنګه چې په یو نیم کال کې جوړ شوی و، نو زما فکر باندې د شي معلومیږي چې دغه میکانیزم د منځه وړل د شي لکه اراده چې صلح ته نه وي. زه خپل نن په دې حالاتو کې ډیر مایوسه یم.
شنن کې په دې باور دي چې امریکا او افغان حکومت واړو ته په کار ده چې د وګړ میکانیزم لالاري پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د خبرو لالاري خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ورستي شمیرې نشي چې د دوی په بریدونو کې د پام وړ ډیرښت راغلي دي. اوس د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو اړوندو چارواکو ته په کار ده چې د یو ګډ میکانیزم دلاري پر طالبان باندې فشار راوړي چې دغه بریدونه راکم سي او په پایله کې د افغانستان د خلکو د وینې د تویدلو مخه ونیول سي.
د سولې ولسی حرکت مشر بیا وایي چې هر ورځ زیاتېدونکې جګړې افغانان د سولې پر پروسه بې باور کړي دي.
لازم ادا ده چې خبرې ونه ځنډول شي، دغه اجمنه سوي زندانیان سره خوشي شي او بین الافغاني خبرو ته داخل شي چې په پیل کې اوربند وسی. کله چې اوربند وسی نو افغان ولس به بیا باورمن شي او باور به ترلاسه کړي چې دا د یو نتیجه ترلاسه سو. اوس خو یې نتیجه ولس نه ویني په سیمه کې، په ځای د دې چې جګړه ودریږي لا تیزه سوي ده.
ولسمشر غنی د اروپای ټولنې په ګډون په افغانستان کې د میشتو سفیرانو سره په خبرو کې ویلي موږ طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړي او هیله لرو چې هغوی ورته مثبت ځواب ووایي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې حکومت د دې لپاره بندیان آزادوي چې د سولې پروسه پیاوړې سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کابل والی وایي هغه کسان چې د کورونا وایروس له امله بیکار سوي او یا عواید نه لري، د کور او هټیو مالکان ترې کرایه نس اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د ګرځېدو پر بندیز د شرایطو د لا سختولو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس تر اوسه 1226 تنه په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته سوي، چې له دې شمیرې څخه 30 تنه مړه سوي او 1001 بیرته روغ سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ، د ممتاز بهیر رپورټ.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د ګرځ بندیز د لګولو لامل په کابل کې زیات شمیر کسان بیروزګار شوي او اواید نه لري، او که څوک په دغو شرایطو کې له هغوی څخه د کور، رستورانت او یا هټۍ یو کرایه وغواړي نو حکومت به یې مخنیوی وکړي. ښاغلی حیدری وویل چې یو شمیر پانګوالو په خپله خوښه د ګرځ بندیز په حالت کې د خپلو هټۍ یو کرایه بخلې ده، او ټینګار یې وکړ چې نور پانګوال د هم له خلکو څخه کرایه ونه غواړي. څوک چې عاید نه لري او د کرونا له امله زیانمن شوي، هغوی د کرایې په ورکولو مکلف نه دي. دا موږ هیله کوو، او که څوک مو هیله نه مني، موږ به قانوني چلند وکړو او د دواړو ترمنځ به راشو. څوک چې هټۍ وال دي، هټۍ یې تړل شوي. څوک چې رستورانت لري، رستورانت یې تړلی دی. نو ځکه د کورونو، هټیو او رستورانتونو مالکان دي، بې ځایه د دوی د تکلیفولو لامل نشي. حق یې نه لري چې له هغوی څخه کرایه وغواړي، او که چیرې څوک حقوقي دعوا وکړي نو بایلي یې. ښاغلی حیدری همداشان زیاته کړه چې په کابل کې د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50,000 بسترونو د جوړولو ظرفیت شته دی، او تر اوسه څه باندې 1000 بستره د ناروغانو لپاره ځانګړي شوي او هڅې روانې دي چې دا شمېره 14,000 بسترونو ته لوړه شي. یعقوب حیدری دغه راز وویل چې په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور لخوا په سلګونه زره کورنیو باندې غنم او نور خوراکي مواد ویشل شوي، او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د کابل ښار یو شمیر بېوزله اوسیدونکي د حکومت لخوا د مرستې رسولو پر بهیر انتقاد کوي.
دا حکومت داسې خلک سره وکړي چې کور کرایه لري او مزدوري کوي، د شپه ورځ ډوډۍ نه لري. دغه ته موږ خو څه اوس یو میاشت کېږي د قرنطینه تیریږي، موږ ته چا هیڅ هم نه درکړي تر اوسه پورې.
خو داسې نه خو دې ورکړي چې نه پخېږي نه هغه کېږي. ټول ګازونه مصرف شول، هر څه مصرف شول، خو نه پخېدل. زموږ رژیمبور ته دا عجت دی چې
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د ګرځ بندیز د شرایطو د لا سختولو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروې امینی وویل
کورنیو چارو وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخواني شریک شوي نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرځ بندیز په جدید ډول باندې عملي کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي، او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو، او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا په وایروس د اخته شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د چین د مرستو د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل چې په 1324 ساعتونو کې 1300 مشکوکې نمونه معاینه شوې، چې 500 یې مثبت تشخیص شوې دي.
په افغانستان کې پرون 500 واقعې نوې ثبت شوې، چې جمن ټوټل 1226 واقعې ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوې ده. سلویخت فوتی واقعې لرو.
هغه زیاته کړه چې تر اوسه 1100 تنه په بشپړ ډول له دغې ناروغۍ جوړ شوي او خپل کورونو ته تللي دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا چې د کورونا وایروس د افغانستان په 30 ولایتونو کې خپور شوی، او یوازینی ولایت نورستان دی چې تر اوسه پکې د کورونا وایروس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو. د امریکا د متحده ایالاتو د جانس هاپکنز د پوانتون د معلوماتو په اساس دا وایروس د پنځشنبه تر ورځې د نړۍ 115 هیوادونو ته رسیدلی دی، او تر اوسه څه باندې 130,000 تنه یې مړه کړي، او له 2,630,000 څخه زیات کسان ورباندې اخته شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د ننګرهار په ولایت کې ولسی استازي نیوکه کوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کمه ده، او همدا لامل دی چې د ناروغانو مړینه هم زیاته شوې ده. تر اوسه په ننګرهار کې د کورونا د وایروس څخه 15 کسان مړه شوي دي. له دې سره سره د کورونا سره د مبارزې په نور اړخونه هم نیوکه شته، خو مسؤولین وایي هر څه سم روان دي.
د ننګرهار ولایتي شورا نیوکه کوي چې دغلته د کرونا درملنې مرکز کې امکانات بیخي کم دي او شته ماشینونه هم کمزوري او یا زاړه دي، ځکه نو د تلفاتو کچه زیاته ده. دا اوس په ننګرهار کې 15 کسان د کرونا ناروغۍ مړه کړي دي. ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په کرونا د اخته کسانو مړینه ځکه زیاته ده چې ډاکټران په ډیرو ماشینونو نه پوهیږي.
وینټیلیټر هغه ماشین دی چې په خا د کیدني سنټر کې پراته و، او ما کیدني سنټر وینټیلیټر راخستی دلته سٹاپ کړ. خا اوس دی وینټیلیټر د استعمال لپاره ځکه چې کته په صفات یو ډریور نو سی غایت کولای چې ډریور یو کې دلته په نګران کې دی وینټیلیټر د لپاره مسلکی شخص نشته چې هغه د دې ټریننګ والی دا چې د مړو ځای دي زیاتره یو علت دا غره چې په وینټیلیټر باندې مسلکي شخص نشته چې وینټیلیټر تخیل وکولی شي چې مریض په وایم حالت کې هغه استعمال کړي.
هغه وایي د کرونا سره د مبارزې لپاره ډېری پیسې مصرفي کی، خو ولس نه پوهیږي چې دغه پیسې په څه ولګي دي. خدا می روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا له ناروغۍ د مړینې کچه 9% ښودلې ده چې ننګرهار کې د اخته کسانو 9% مړ شوي، وایي د مړینې کچه لوړه نه ده. رئیس وایي ټول وسایل د ولایت مقام په مشرۍ یو شمېر ارګانونو په ګډه اخستي او که هر څوک حساب غواړي نو ورکولی شي.
د مړینې کچه په هغه خلکو کې زیاته ده چې نور متعمم اعراض لري. زمونږ 15 مړینې چې دي، زمونږ 15 وړ مړینې چې دي، بیا هم څلورې نور امراض لري. قلبي تکلیف یو درلوده، یو شکر او لوړ فشار درلوده، بل قلبي تکلیف درلوده. دا هغه علتونه دي چې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس کوم مریض یا نور امراض لري مړینې کچه لوړه ده. زمونږ هم د دې مړینې علتونه دا واضح دي، معلوم دي.
په ورته وخت کې په ټولنیزو پاڼو کې د کرونا مرکز په اړه خلکو خبرګونونه ښودلي او وایي روغتیايي ادارې د کرونا په مسله کې ناغېړي کوي. په گاونډي ولایت کونړ کې د کرونا سره په روانه مبارزه نیوکې ډېرې دي، خو مسؤلین وایي هر څه سم روان دي.
د کندهار ښار د عمومي کرنتین څخه یوه اونۍ پوره سوه، خو اوس ولایتي مقامات وایي چې د روژې د مبارکې میاشتې په راتګ سره یې په دې برخه کې تغییرات رامنځته کړي دي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د ښار د تړل کېدو پر ځای دې مسؤولین د هغو غیر ضروري ناستو مخه ونیسي چې د کرونا وایرس د خپرېدو اصلي لامل ګرځي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د کندهار ښار په قرنطین کې د نوو تغییراتو ترڅنګ د روژې پر اتاک سره په دې اړه د تیاریو په باب راپورټ چمتو کړی.
په کندهار ښار کې د عمومي قرنطین یوه اونۍ پوره شوه، خو له یوه طرفه د روژې د مبارکې میاشتې راتګ او د بلې خوا څخه د کندهار ښار تړل کېدو عامو خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي. د کندهار ښار له اکثریت اوسیدونکو سره چې موږ خبرې وکړې، دوی ویل چې حکومت دې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پر اساسي او بدیلو لارو باندې فکر وکړي.
کندهار د کورونا ویروس د خپرېدو لویری لتیریوي اونۍ راهیسې تړلې دي، خو د روژې د مبارکې میاشتې پر اتاک سره د ښار اوسیدونکي د ښار تړل کېدو ته اندېښمن دي. له همدې کبله خو د ښار په هغه برخو کې چې لومړني خوراکي توکي پکښې پلورل کېږي، نن تر یوې اونۍ وروسته د خلکو حضور پکښې لیدل کېده. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا بېروزګاري او له بلې خوا د ښار د تړل کېدو تر څنګ لوړو بیو د دوی ستونزې خورا ډېرې کړي. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې د لومړنۍ خوراکي توکو اړتیا تر بل هر وخت ډېری او حکومت یې په دې برخه کې لاس په کار سي.
پیاز یو من په 200 افغانۍ، پټاټه من په 120 افغانۍ، د بایو غوړي په خوا په 200 په 150 افغانۍ، اوړه په خوا مقصد په 300 په 300 افغانۍ. د خدای په رضا مسکینان قدر به در کړو ټوکټوکې کړو.
د غشتنو ته په خبرګون کې د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به ښار د ورځې له پلوه د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره د سهار له 5 د مازیګر تر 4 بجو پورې پرانیستی وي. حیات الله حیات، د کندهار والی:
موږ آزاد بازار لرو، په آزاد بازار کې موږ زیات فشار په تجارانو نشو راوستلی، ولې موږ دو تشویقو تر څو په دغه حساس وخت کې د خپلو ولسونو سره لازم مرسته وکړي. دا وخت صدقې، د خیرات او د زکات وخت، حتی دود له خپل ګټې تیر شي، د خپلو ولسونو په وړاندې د نرخونه ثابت وساتي.
بلې خواته د کندهار ښار په مرکزی برخو او د ښار په تفریزیونو کې د فاصلې له ساتلو پرته د خلکو ناستې لیدل کېږي. د کندهار ښار اکثریت اوسیدونکي غوښتنه لري چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي له اړتیا پرته د دوغو ناستو مخنیوي وسي. بلی خواته د روژه د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د کندهار ښار په مسجدونو کې د کورونا پر ضد مبارزه کې د دوا پاشي پروګرام پیل شوی. د کندهار د حج اوقافو ریاست وایي چې په مسجدونو کې د لمنځونو د اداینې او په خاص ډول د تراویح لمانځه پر مهال به د طبي لارښوونو سره سم عمل کیږي. په کندهار کې د کورونا ناروغي ټول 130 مثبت پیښې ثبت شوي چې تر کابل او هرات ولایتونو وروسته زیاتې پیښې بلل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شپېتو څخه تر نیوي ورځې پورې د روغتیا له نړیوال سازمان سره د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ. مایک پامپیو وایي د یاد سازمان چارواکي تر اوسه هم په روښانه د وایروس د منشا په اړه له چین څخه د وضاحت په ترلاسه کېدو کې ناکامه سوی دی. د خبر نور تفصیل د سمیع الله جلال زستخه واوري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د خلکو مړینه روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت انتقاد وکړ چې د وژونکي ویروس په اړه معلومات پټ ساتلی وو، او د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې له بیجنګ څخه د وضاحت په غوښتلو کې ناکام وو.
Even after the CCP did notify the
حتی وروسته له هغه چې د چین حکومت د روغتیا نړیوال سازمان ته اطلاع هم ورکړه، چین خپل ټول معلومات شریک نه کړل، برعکس دا یې پټ کړل چې ویروس څومره خطرناک دی. یوه میاشت له انسان څخه انسان ته په ثابت ډول د ویروس د انتقال په اړه څه ونه ویل تر هغه چې د چین په هر ولایت کې خبر شو.
امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان یوازینی لوی تمویلوونکی هیواد دی، خو نړیوال صحي کارپوهان وایي دا پر یاد سازمان د مرستو د بندېدو مناسب وخت نه دی.
شخصا ما ته دا ډېر عجیب او تاوان رسوونکی ښکاري چې د دې ویروس پر مهال پر WHO باندې بودیجه بندش. دا بې معنا کار دی.
د پوهنتون دغه استاد وایي د روغتیا نړیوال سازمان اوس مهال د نړۍ ګڼو هیوادونو ته د پام وړ لارښوونې کوي او د COVID-19 د ازمایښت کیټونه او محافظتي وسایل ویشي. د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو وایي امریکا په نړۍ کې له ویروس سره د مبارزې په کار کې مخکښ ده او سلو هیوادونو ته 115 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان انکار کوي چې پر چین ډیر مهربانو او زیاتوي اوس مهال د مرستو د بندېدو وخت نه دی. بلخوا د ولسمشر ټرمپ هغه پلان چې د شپې تو ورځو لپاره کډوالۍ ځنډوي نور تفصیلات هم را څرګند شول. دغه ځنډ د اپریل له 23 نه وروسته عملي بڼه غوره کوي. دا د هغو کسانو لپاره دی چې په امریکا کې د دایمي استوګنې یا ګرین کارډ لپاره درخواستونه ورکوي.
موږ غواړو چې امریکایان وظایف ولري، صحي خدمات ولري. غواړو اول د خپلو اتباعو چاره وکړو او دا کار باید وکړو. دا خورا پیاوړی فرمان د شپېتو ورځو لپاره دی. خایزه د شپېتو ورځو په اخر کې او یا د شپېتو ورځو په دوران کې موده یا تمدید کړم او یا نه کړم، یا خای بدلون او اصلاح پکې راولم.
د اجرای فرمان به د گرین کارت پر یو شمیر خاصو طبقو او څنګه چې گرین کارت ته درخواست ورکوي او له امریکا نه بهر دی اغیز وکړي، خو دا پر هغو کسانو نه تطبیق کیږي چې همدا اوس په هیواد کې دننه دی او غواړي د خپلې کډوالۍ په څرنګوالي کې بدلون راولي. په دې استثنا کې د امریکایانو میرمنې، ماشومان، نظامي کورنۍ، بډای پانګوال او یا EB-5 څنګه یا گرین کارت اوسنی لرونکي چې له هیواد نه بهر وي شامل دي.
در نوردونکو د کورونا وایروس د وبا د خپرېدو له کبله د نړۍ اقتصاد هم ستره ضربه لیدلې. افغانستان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دی. زموږ همکار د شارسازۍ د پخواني معین ښاغلي اجمل شمس سره مرکه کړې او د کورونا او قرنطین په اقتصادي اغیزو یې خبرې کړې.
کله ساحه کې تاسو زیات فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت مشکلات زیات دي؟ د خلکو د کارونو په حساب چې بیروزګاری به زیاته شي، قیمتونه به وخیږي، کم حالت به ډېر زیات وي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد هر برخه باندې اغیز شوی دی. یو خو د افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې فقر سطح زیاته ده، زیات خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. په هغې خلکو باندې ډېر زیات تاثیر شوی دی. مثلا هغوی هغه خلک چې هغوی یوازې د ورځې په مزدورۍ باندې هغوی خپل ځان ساتي او خپل کورونه ساتي، دا هغه خلکو دپاره ډېره مشکله ده. او بل په غټ مشکل دا دی چې د دې بندیزونو له کبله خوراکي توکي په بازارونو کې کم شوي دي. زمونږ تجارت د ګاونډیانو سره کم شوی دی، ځکه چې مونږه په اقتصادي لحاظ باندې اوس هم په خپل گاونډیانو باندې تر ډیره حد پورې انحصار لرو، خوراکي مونږ د خوراکي لحاظ باندې او د زراعت په لحاظ باندې یو خودکفا مملکت نه یو، نو په دې وجه باندې یو خو قیمتونو جګوالي له کبله او هم د دې وجه نه چې بندیز دی په مملکت کې په خصوصا په غټ ښارونو کې د دې تاثیرات شته.
تاسو چې اوس حالات ګوري، داسې احتیاطي اقدامات او بندوبست ترتیبات او تصمیم څه پکار دی حکومت ته ولس ته چې راتلونکی سخت وخت او دومره سخت نه اوسیږي؟
یو خو په مختلفو برخو کې حکومت ته او هم ولس ته پکار دی. یو خو دا ده چې حکومت او ولس باید یو بل سره همکار وسي، دا ډیره ضروری ده، ځکه نه حکومت په یوازې ځان باندې د دغه بحران مدیریت کولای شي او د دې بحران مخه نیولی شي او نه ولس دا کار کولای شي. نو دلته حکومت او ولس باید یو بل ته لاس ورکړي، یو بل سره همغږي شي په دې مسله کې تر څو د دې بحران مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې اوس دا توانایي نه لري او نه د افغانستان روغتیايي سیستم اوس دغه ظرفیت لري چې موږ د دغه سی یو ناورین او دغه سی یو بحران په خپل ځان باندې د دې مخنیوي وکړې شو. مونږ خپل نړیوالو همکارانو د هغوی مرستو ته مونږ اړتیا لرو او خبره دا ده چې نړیوال بانک هم د افغانستان سره د مرستو ژمنتیا کړې ده، آسیایی بانک هم کړې ده، اروپایي ټولنې هم کړې ده او نور دوستو هیوادونو هم د اقتصاد په برخه کې د افغانستان سره د کومکونو ژمنتیا کړې ده. اوس حکومت ته پکار دي چې دغه اقتصادي کومکونه چې د افغانستان سره شوي دي او یا به په راتلونکي کې کیږي چې د دې نه په مؤثره توګه باندې استفاده وشي. که چیرې دغه کومکونه په هوایی برنامو باندې او یا په دغسې غیر مؤثرو برنامو باندې او په پروګرامونو باندې مصرف شي، نو متاسفانه ولس به تېر واغسې په هغه مستفید نشي. نو په کار ده چې حکومت ډېر مؤثرې برنامې جوړې کړي چې د هغې تاثیرات د ولس لپاره اغېزمن وسي.
پرسته پختونه اجمل شان صاحب، د افغانستان د اوسنۍ شرایطو کې تاسو ګورئ د خلکو ژوند زیاتره په خارجي مرستو باندې متکی دی، د افغانستان غزراتي او صنعتي او نور څه جوړښت څومره مؤثر دی؟ څه فکر کوئ چې زیات اغیزمن لکه یو د خلکو ژوند شو دغه اړخونه زیات څومره اغیزمن شي او څنګه دا کولای شو چې تاوان ډېر زیاتونه ګالي؟
نو یو خو دا ده چې بعضې کارونه او بعضې پروګرامونه داسې دي چې هغه اوس په دغسې د یو د بحران په حالت کې نه شي کېدلی. اوس خو په ډېر لنډ مهال کې او په هغه عاجل اقدامات دي چې باید حکومت یې وکړي. تر ټولو نه مهم صحي سکتور دی د افغانستان. اوس د هر څه نه زیات د افغانستان صحي سکتور او د روغتیا سیستم ته توجه پکار ده چې د مرض مخنیوی وشي اول په اول قدم کې. تاسو ګورئ افغانستان اوسنی روغتیایي سیستم چې کوم دی او هغه زموږ کوم د روغتونونو ظرفیت چې کوم دی هغه ډېر ټیټ دی. د مثال په تور باندې اوس افغانستان کې مثلا ټیسټونه چې د دغه کورونا د مرض کېږي هغه ډېر کم ظرفیت لري شفاخانې دي. نو یو خو دا ده چې صحي سکتور ته توجه پکار ده او بل دا دی چې په اوږدمهال کې بعضې پروګرامونو باندې کار پکار دی. که چیرته دغه کورونا بحران مخه ونیول شي او دغه مرض په کمیدو شي، نو باید افغانستان د اوږدمهال دپاره فکر وکړي. یعنې دا موږ دپاره باید یو ښه درس وسي چې تر څو موږ په راتلونکي کې خپل خصوصا خپل زراعتي سکتور ته توجه وکړو چې که چیرته په راتلونکي کې بیا موږ د داسې بحران سره مخامخ کیږو نو افغانستان اقلا باید یو څه خودکفایي په زراعتي سکتور کې ولري.
ډېره ډېره مننه محترم اجمل شان صاحب، د افغانستان د خارتازې پخوانی مهم صاحب محترم، ډېر مننه کور وخت او معلومات نه مننه کورمه ده.
کورونا یو ساري مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره به ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
درنو
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.